شیا اسلامی دولت ډلې جنگیالي تر تیغه تیر کړي او حضور یې ورختم کړی دی.
دوستانو زموږ له ازادۍ راډیو نه اوري اوس برا شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. وبخیدا خو مو واوریدل چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. اوس برا شو دې ته چې د ازادۍ راډیوي مجله چې و کلتوري او فرهنګي مجله ده کوم مطالب پکې راټول شوي.
ازادۍ راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو یو شمیر هنري او فرهنګي مسائل راخستي. د فرهنګي خبرونو ترڅنګ مو د افغاني ګندونو په اړه یو هنري راپور برابر کړی.
مفکوره پیدا شو واستنې پلاس کې ونیوله او د قلای کالیو کې په خولیو کې په واسکټونو کې د افغاني جامو په ګندونو کې په لاستونو کې او په لمنو کې
په هنر جاج کې لا سیډنوال عبدالقیوم میشوانی سره د لغات جوړونی جاج خلو.
دغه کار چې د افغانستان د علوم اکاډمۍ د پښتو سیډنو نړیوال مرکز او د ژبه او ادبیاتو د مرکز پښتو انسټیټیوټ په ګډه باندې کوي. ټول علمی غړي راغونډیږي او په یو ځای کېني. یو لغت
په فنکار برخه کې داروخه د غازی سیال فن ته تم کیږو.
غزل کې اور راځي وینه پکې د شهران راولي وینه راولي پکې ټوپک وی پکې دمکه وی پکې. نو دا دغه زمان نفرت پیدا شوی دی. زه پوښتنه
په زرپانه کې به لنډه کیسه رژه دلواوري.
زیړې باران وهلي پاڼې پر بوټو ونشته. د بوټ تلای د ونې پر ټټه ومشه. په جیب کې د موبایل د مسج لترنګ سره پرارکښه تکړه
او په ورېښمین خیال کې به د اروخا د غازی سیال ترنم واوري.
رزا جنن خوڑیر مین اکرو رزا جنن خوڑیر مین اکرو رزا جنن خوڑیر مین اکرو رزا دقل عدد را سمدی.
آزادی رادیوی مجلد ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیر میاشت د اروخات پوهاند رسول امین د مړینې لسم تلینو. نوموړی په 1413 هجري شمسی کال د ثور په شلمه نیټه د کونړ د مرکز اسدآباد په وټپور کلي کې د محمد امین خان په کور کې زیږیدلی. په 1968 میلادي کال کې د پېښور پوهنتون څخه په ټولن پوهنه کې د ماسترۍ سند ترلاسه کړ. وروسته کابل ته راستون شو او په پښتو ټولنه کې لومړنی ماموریت پیل کړ او ترڅنګ یې په کابل پوهنتون کې په افتخاري توګه درس ورکاوه. په 1455 هجري شمسي کال کې بیا په خبر ته مهاجر شو او هلته د نورو فعالیتونو ترڅنګ افغان اطلاعاتو مرکز سره هم کار کاوه. هلته د وفا په نوم اتحادیه جوړ کړه. بیا د حامد کرزي د انتقالي ادارې له راتګ سره سم د پوهنې وزیر شو او په 2009 میلادي کال د اکتوبر په 1 نیټه د ورپېښې ناروغۍ له امله په استرالیا کې مړ شو. اروحد استاد رسول امین د پښتو ټولنې د غړي، لیکوال او څېړونکي، د کابل پوهنتون د استاد او د هجرت په چاپریال کې د آزاد افغانستان د لیکوالو ټولنې او د افغانستان د مطالعاتو د مرکز د مشر په حیث او د منځمهاله حکومت په دوره کې د پوهنې د وزیر په توګه هیواد او خلکو ته د یادونې او ستاینې علمی، فرهنګي او ټولنیز خدمتونه ترسره کړي. د همدغه علمی فرهنګي فعالیتونو په لړ کې د یو ژمن لیکوال، سیډونکو، ژباړونکو، سیاسي مبصر او فرهنګپال په حیث د علمی، تاریخي، سیاسي او ادبي مسایلو په اړه په چاپی رسنیو او په ځانګړي توګه د کابل مجلې، وګمی مجلې، خپلواکۍ مجلې، زیری جریدي، عرفان مجلې او نورو کې په لږونه علمي، تاریخي، سیړنیز مقالو، لیکونو او ژباړو سربیره د سوشیالوجي، د پښتو ټولنیز او اقتصادي جوړښت، په افغاني ټولنه کې د ښځو اجتماعي موقف، د زناورو فارم، د افغاني ټولنې د زحمت خلا او نور ځانګړي لیکلي او ژباړلي چاپ شوي اثار لري. چیل عملی اروخاد استاد مکته د معاصر تاریخ په علمی تاریخی بهیر کې د پیاوړی لیکوال، لوړ علمی، فرهنګي، ملی او ټولنیز شخصیت څخه برخمن دي. د دوی فرهنګ پالنه هواد او خلکو ته په ځانګړي توګه د ځوان نسل په خوونه او روزنه، ملی او سیاسي خدمتونه به د دوی نوم او یاد په زړونو او دماغو کې د تل لپاره ژوندۍ وساتي. د رادیو مجلې نننې غنه د اروخاد پروفیسور رسول امین روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له همایون هیواد څخه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د قلم شکستہ د خطاطۍ اثارو نندارتون د برادران پیکان د خطاطۍ د هنري اثارو د بنسټ لخوا په ملي نگارستان کې جوړ شو. تیرونی په دې نندارتون کې د برادران پیکان خطاطۍ څه د پاسه 200 اثار ننداري ته وړاندې شوی وو. د دې نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګي چارو سلاکار طارق رشاد د خوشنويسي او خط د بیلابیلو ډولونو په اړه خبرې وکړې او وی ویل چې افغانستان د خوشنويسي هنر د پیدایښت ځای دی. په دې مراسمو کې د برادران پیکان د هنري اثارو د بنسټ مسول منیر پیکان خبرې وکړې او له حکومت څخه یو غوښتل چې د هنر ته پاملرنه وکړي او له اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه د دین نندارتون په جوړولو کې د همکارۍ لامل مننه وکړه. ورسته د میمنګي هنرستان رئیس محمد هاشم شارق او د ملي نگارستان امیر صابری رحماني د موضوع په اړه خبرې وکړې او د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته د برادران پیکان د بنسټ لخوا د دوه خطاطۍ اثارو د ورکولو په خاطر مننه وکړه. دا نندارتون درې ورځې د مینوالو پر مخ پرانیستی وو. هراتی هنرمندانو د ترکمنستان د تیاتر په جشن کې لومړی مقام وګاټه. د هرات د سولې هنري کاروان چې سمو د مخ کې د سولې غوښتنې غږ د پورته کولو په موخه ترکمنستان ته تللی وو، د لومړی مقام په ګټلو او ډک لاس سره هرات ته راستانه شول. د تیاتر په دې نړیوال جشن کې د نورو هیوادونو هنرمندانو هم ګډون کړی وو. د هرات د تیاتر برخې یو شمېر مخکښ هنرمندانو د راز خاموش په نامه د سولې غوښتنې ننداره اجرا کړه. د افغانستان، امریکا، ایتالیا، قزاقستان، ازبکستان، ترکیه، تاجکستان، ایران او د اوکراین هیوادونو هنرمندانو په دې جشن کې د خپلو نمایشاتو د اجرا کولو په خاطر ګډون کړی وو. د هرات تیاتر هنرمندانو په دې جشن کې لومړی مقام وګاټه او له توت هرکلی سره مخ شول. مخکې له دې هم په هند او ایران کې دوه جشنونه جوړ شوي وو چې د هرات د تیاتر هنرمندانو پکې ګډون کړی وو. د هرات د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تیاتر مدیر او د هرات د سولې د هنري کاروان سرپرست فریدون فکوری وایي چې د دې ولایت د تیاتر هنرمندانو وکولای شو په نړیوال جشن کې د خپلو ښکلو او له محتوا ډکو نندارو په اجرا کولو سره د افغانستان درې رنګه بیرغ د نورو هیوادونو له بیرغونو څخه په لوړ مقام کې ورپوي. فکوري له خپل دغه سفر څخه د خوښۍ په څرګندولو سره وایي چې دوی له خپلو تجربو څخه په استفادې سره کولای شي د افغانستان د خلکو فرهنګ، هنر، ادبیات او فکر د تیاتر د نندارې په چوکاټ کې نړیوالو ته وښيي. دا یادونې وړ ده چې مخکې له دې د هرات د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تیاتر هنرمندانو د هیواد په مرکز او ولایتونو کې هم د سولې غوښتنې له محتوا ډکې نندارې اجرا کړې وې او د سولې غږ یې اوچت کړی وو. په میدان وردګو ولایت کې د عامه کتابتونونو نمائندګي پرانستل شوه. په دې کتابتون کې چې د تخنیکی او مسلکي انسټیټیوټ په ودانۍ کې دی، د علوم او اقتصاد، فرهنګ او ادب په برخو کې سلګونه کتابونه د ځوانانو د استفادې لپاره شته. د میدان وردګو ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وویل هلې ځلې کوي د حکومت او یا د خیر غوښتونکو ځوانانو په مرسته په دې ولایت کې د عامه کتابتونونو نمائندګۍ زیاتې کړي چې د میدان وردګو د ځوانانو ترمنځ د کتاب لوستلو فرهنګ بنسټیز شي. د فرهنګي او رضاکار ځوانانو مشر مجیب الرحمن محمودی چې دغه کتابتون جوړ کړی وایي د مطالعې د فرهنګ د رواجولو لپاره به په دغه ولایت کې نور کتابتونونه هم جوړ کړي. د هرات والی عبدالقیوم رحیمی د تاریخ او تصویر په روایت د زاړه هرات د نندارتون په کتنه کې د دې ولایت د فرهنګي او تاریخي اثارو ساتنې او پاملرنې ته اړتیا جدي وبلله. په نندارتون کې د اکاسه یو انځورګرۍ لسګونه آثار چې د هرات د تیر تاریخ مستند روایتونه یې انځور کړي نندارې ته وړاندې شوي وو. د هرات والی د هیواد په کچه د رښتینی مقام د احیا کولو لپاره د علاقمندۍ او د دې تمدني حوزې د فرهنګي او تاریخي آثارو د ساتنې یادونه وکړه او د دې نندارتون د جوړونکو ستاینه یې وکړه. په نندارتون کې لسګونه تاریخي آثار او دغه راز د انځورګرۍ هغه آثار چې د هرات څو سوه کلن تاریخ تصویروي او د نړیوالو معتبرو منابعو او مطرحو اکاسانو لخوا ثبت شوي د هرات د تیر تاریخ د بیانولو په موخه نندارې ته وړاندې شوي دي. د هرات پوهنتون د تاریخ ډیپارټمنټ د محصلانو ټولنې د زاړه هرات عکسونه او تصویرونه راټول او د تاریخ او تصویر په روایت د زاړه هرات په نامه یې په دې نندارتون کې نندارې ته وړاندې کړل. دا نندارتون د ښې راتلونکي لپاره د افغانانو د ښوونې او روزنې بنسټ په همکارۍ جوړ شوی و.
افغانی لاسی ګنډونه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې مشهور دي. په دې وروستیو کې بازار یو څه ګرم شوی. زموږ همکاري فرشتې مرسل د لاسی جامو او ګنډونو په اړه یو راپور برابر کړی.
قدر من اورتونکو د خزو د لاسی صنایعو هنري ښکلا په ډیرو کمو نورو شیانو کې لیدلې شو. دوی په خپلو ظریفو لاسونو خامک، ترشمار، گراف، ول او داسې نور لاسی ګنډل کوي. د افغانستان کندهاري دوخت په ټوله نړۍ کې شهرت لري. له بهر څخه بهرنیان راځي، هغه لاسي ګنډل شوي شیان اخلي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په کور ناستې میرمنې په خپلو ښکلو لاسونو ګنډي. په لاس ګنډل، هغه هم په سپینر ټوټه کې، د بیلابیلو ګلانو انځورول ساده کار نه دی. په کلیو او بانډو کې نجونې او میرمنې شپه او ورځ یوه کوي چې وخت ګنډلو ته پیدا کړي. لور ډوډۍ او د کاسې سره د شپې لخوا د چراغ زیړې رڼا ته ناستې وي او د ټوټې تار شماري، بیا پستنه کوکور نه باسي. دا چې د لاسي ګنډل شویو شیانو تاریخ چیرې رسیږي، دا مو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي عاطفي نورستاني څخه پوښتلې دي.
لاسی کارونه یاد خزو گلدوزی ور درته وایم. دا د هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه پلاس کې ونیوله او دا قلای کالیو کې په خولیو کې په واسکټونو کې د افغاني جامو په ګنډونو کې په لاستونو کې او په لمنو کې دینه کار اخستل کیږي او د افغانستان په هر ځای کې دا یو خاص رنگ هم لري. مثلا نورستان کې خزو به په خپل خاص هغه چپنې چې اوس مرواج نه دي سنا ورته ویلي، په هغه کې هم په مختلفو رنګه تارونو باندې د ګراف په شکل دوی په خپل کالی کې دا ګنډلې پای پیچ چورته وای پاغه به ګنډلې او فرزند نارینو په زینو لاندو چپنو کې هوسم چټه دی. دا او زه په غزنی کې زیږیدلې ما او د غزنی خلک مم لیدلې دي چې البته ډیر علاقه مې مرسته چې پوستین دوزی به کوله او هغه دوخته به خامک کوته ویلې. او ما چې په مکتب کې زده کړی و تر شماره مثلا په فارسی نمونه او مثلا آجیده او کوربخیه او پخته دوزی په دغه شان منګ لیدل خامکم چورته ویلې، هغه قنداری دوزی به مخال کوته ویلې. دینه مال میږي چې خامک یواز په قندار کې بد دی دغه وو تخزینه رامسته شوی د قندار هنرمند او خلکو دا اختراع کړی دی او په مختلفو رنگونو اوس هم لیدل کیږي چې اوس به په ماشینی شکل وینو. بدخشان کې خولۍ پیباندی ګنډل کیږي یا فرضاً تخار په شمالي ولایاتو کې حتی قرص دوزی په شکل چې دوی زربفت تارونه په خولو او په دې زیل شانه زیاتره په خولو کې کارې فسکټونو کې هم دا قرص دوزی رواج شوی وي. هرات خو بخي خاص په دې ورځو کې چې زوینم دغه د دوزیګان خولت زیاتره د ماشین استفاده کیږي.
خامک او نور پلاس ګنډل شوی شیان هغه څه دي چې ګنډش میر خوښون کیږي. لامدې وجه خو یې بیا هم لوړه ده. له بلې خوا پلاس ګنډل شوی شیان په اسانه زړښت هم نه لري. یو ټټر څو نسل اغوستلی شي، هغه داسې چې رخت بدل شي بیا بیرته هماغه پخوانۍ غاړه په پوره مهارت سره نوي ټوټې سره نښلول کیږي. د پغمان اوسېدونکي شازیه وایي چې د دوی په کور کې د نیا په لاسې ګنډل شوې غاړه لا اوس هم شته.
دا به د ما نیا کوله په ډېر وخت کې، دا به زمانه ته وی خپل کوله، خپل مسیانو ته وی کوله. د ما د ورور یو یخنده د ما مور تر اوسه ساتلی ده. زخپل ها دا خامه کومه چراخ دا ناسته هم دا کار کومه او دیر ارزش لری قیمتو نیعت زره دی دوله زره دی شپاره زره دی غریبی زیاده دا او سی خلق دومنه نیست یخس دلن خمونگه یاو یخن پیوه میست که یاو نیمه میست که گندو چه غطور پی ساب کیگی یاو یاو تارش میرل کیگی اون پی ساب کیگی غنده یخن ندیر خلق دا خارج نسیرازی بیا فرمایش دور کیوی زمان تا دیر منگه روگی ساداره مرتا گندو یخن مرتا گندو یاو چه کرد سی دیر نازدانه ای باد لوقتون خدای زوی ور کری اگه تای گندو خب رقم بانده پا تر هرشی پوری تر ورنی و سوزنی پوری تر هرشی ورت خامکو دو توفک واری ورگتا
هر ولایت او هر سیمه ځان ته بیل دود او بیل د ګندلو ډولونه لري. خځې د کور له نورو کارونو سره ټټر لمن پایڅې واسکټ خولۍ او داسې نور ګنډي، بیا یې بازار ته د خرڅولو لپاره وړاندې کوي چې د خپلې کورنۍ له اقتصاد سره مرسته وکړي. په بازارانه کې دوکاندار مریم وایي چې لومړی لاسي ګنډل شوقي کول خو اوس ضرورت ورته لري. له نوموړې سره مې مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
چیکترین دوخت کشیده دوزیده چی داغه قیمت هم دیر چیکده او هم خلقیم نشی آغوسته چی باز خلق چی دیر نو آغا نوی از در اقتصاد خده آغا خلق آغوسته شی
دلتسته سرات میخی؟
او داغه دوخته او دو دوخت چی دا چی داغه از در اقتصاد خی آغا دوی آغوسته شی دا نور خلق به او گوری
ام دا دوخت پتون را وقت بکیگی
والا دا دمیاشتنم تیریگی
دقا دست دوزی چی ده هر شایدی مثلا گراف ده و پخته دوزی ده و تارشمار ده و دست نور چون برا کسان لری چی واسم خواخی
والا دیر علاقه مندان لری کما گدل تا نه لرو خپل په کابل کې کنه ډیر سفر ته چې مونږ زه ډیر خوخی چې دا پښتنه کوي چې دا د چی شي کار ده بیا مونږ غوښتو چې دا د سنی کار ده
تاسو له بهر ملکونه دا ونه وکړه تاسو چالتہ ځه افغانی شایان چې خپل افغان میرمنی ګنڈی څومره بهرنیان خوخی
ډیر زیات ډیر علاقه مندان لري یعنی باور وکم مونږ دونه نه غوند چې دلته خپل کابل کې یو خارجي چې یو غوند دونه په شوق یو غوند چې مونږ خپل خوخی
کمخ دی خواته وړه و دلته ډیر کالی باندې چې لاسی ګنډل پکې ښکاریږي د دیار یو پاک لکه معلومات راکې مثلا دغه سپین کمیس ده یخن پکې ګلابي ښودل سوی دا څه رقم دوخت ده
دا دوخت چې ده هش بغ دوزی ده مقصد بلوز مخیی بیا په سر کرته یا غوندي او قبل چې ده شیشه دوزی ده او دا چې بل ده دغه کریم چې ده په دې کېم ټول هم دا ګری دوزی پکې کوری
بله او دغه تک شین کمیس چې ده د دې پاک لرتوه
خونه ده اون ده تاسو خپل افغانی ده
او دا ګنډلې چې رقم دي
دا یو سرپتنی می جوړه کړې دوخت ګلاباتونی ده
تاسو له چان زده کړ
دا شین ټول مورګانو می یاد کړی چې یاد کړی مونږ هم څنګه چې دا نه وای یو زره پوشل بیا این کې نه ول داستان تاریخ را کچ دا دوختو کې چې داد کچې ده دوزی دا دوختو کې چې دا ګراو دا دوختو کې چې خامه کې قنداری ده دا دوختو کې بس پم دی باندې زه بیا قندار کیلو شوای ما دغه چې زه د تاسو کلان وایم شاید 15 کلان نوم چې زه په خامک باندې ناسمه دوخه نه خې خانون نه ده چې مو خامکونه جوړ کړی او رونو ته می جوړ کړی خش قوم ته می جوړ کړی خپل مور ته می د سې ټکری مور ته می د سې پیسې می مور ته جوړ کړی چې د هر یو بل د ایران په پاتیو
بله تاسو له 15 کلنۍ نه
ما په دې کار باندې شروع کړو
خلاص مانی ګندل
دغه دوختونه چې ویني دغه ټول دوختونه ما د شپې په چراغ باندې ګندل
بله څنګه د سترګې مولا دانه زوبلیږي
بله نه سه سپنده از سبب ناس ما به ویل تغرمه پوری باید زدا یخن نیم کم اما ما یو شوق درلودم خپل شوق می و
اول دې شوقی ګندل مګر اوس مجبوریت
اوس مجبوریت نه ګندم اوس سل په سل د مجبوریت نه ګندم چې دا خپل فامیل ز پم دې باندې سچم
بله
هر رقم دې زین چې ته وای فقط نمونه ای راوړه زی ګندم
اتمن ډیر زیات مننه
تشکر لتونم خورجان خدای دې ټول موفق لري
د دې لپاره چې لاسی ګندل شي وشاین بازار پیدا کړی هغه په نندارتونونو کې هم کې خودل کیږي چې خلک یو ګوري بیا د ګندلو سپارښتنه وکړي
څرنوال عبدالقیوم مشوانه د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمی او کادری غړی دی نوموړي د پښتو قاموس په څلور جلدونو کې ترتیب کړی او اوس په زاهد پښتو سین باندې کار کوي له نوموړي سره د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد د پښتو لغاتو په راټولونه او د دغه بهیر د لا ګړندې کېدو په پار په نننی هنر جاج کې مرکه کړي
هنر جاج استاذ سو کال وړاندې د افغانستان د علوم اکاډمۍ تر چتر لاندې ستاسي پښتو قاموس لچا پر اوتو او خور شو د اغه نورس ته تاسو د پښتو په لغت راټولونه باندې کار کړی
د افغانستان د علوم اکاډمۍ په دغه ورستیو کې څلور ټوکا د پښتو تشریحي قاموس په نامه چې رېستلی یو غړي او یو بل قاموس چې په غو باندې ما ځانګړی کار کړی او هغه زاهد پښتو سین دی د علوم اکاډمۍ د چاپ سلسله چې وا هغه غالباً چې ګاپ پورې رسیدلی وروسته پاتې وه هغه په همدغه څلور ټوکو کې بشپړ شو په هماغه طرز باندې چې پښتو تشریحي قاموس پخوا بشپړ شوی و په هماغه شکل دا پوره نه و او یو څه نیمګړتیاوې درلودې نو د دغه نه وروسته په هغه باندې کار نه دی شوی البته د افغانستان د علوم اکاډمۍ د یو معیاري قاموس د چاپ او د چمتو کولو کار کوي او پرې لګیا ده تقریبا د دریم کال دی زموږ په خیال لکه چې لومړی ټوک به بیخي چاپ ته چمتوي او په نورو باندې کار کیږي دغه کار چې دی د افغانستان د علوم اکاډمۍ د پښتو څېړنو نړیوال مرکز او د ژبه او ادبیاتو د مرکز پښتو انسټیټیوټ په ګډه باندې کوي ټول علمي غړي راغونډیږي او په یو ځای کښېني یو لغت د قاموسونو نه البته دا راغونډیږي یا که نوي لغت هم چا راوړي هغلته میدان ته کیږي او ټول پرې بحث کوي په هره لهجه کې په هره سیمه کې د هغې بېلابېل بڼې مومي او د هغې سم او ناسم شکل په اړه باندې قضاوت کوي او بیا په متفقه ډول باندې هغه لغت ثبتوي نو دغه کار روان دی ما وویل چې یو ټوک انشاءالله چې چاپ ته چمتو دی او په نور باندې هم کار کیږي
استاد پخوا به دغه لغاتونه سره د دې چې د نور قاموسونو نه به هم راټولېدل خو زیات به د ولسونو نه راټولېدل اوس په ولسي کچه باندې د لغات راټولونې کار روان دی
له بده مرغه چې دغه کار اوس نه کیږي او تاسو چې څنګه وویل ډېره مهمه خبره دا ده چې نه ثبت نه خوندي شوي لغتونه د ولس نه راغونډ شي په ولسونو کې سړی وګرځي او د ولسونو نه دا راواخلي ما مخکې وویلې چې زاهد پښتو سین زه دغه باندې بیا د سره کار کوم تقریبا دغه د 1200 تر 1500 لغت به مې پکې نوي داسې ثبت کړي چې په یو ځای کې مې اورېدلی دي او دا مې لټولی دی چې مې کتلی دلته نشته نو بیا مې دغه ثبت کړي دي خدا از ما شخصی خبره ده او زه همیشه چې جبونه میبینی د کاغذونو ډکی که شینوارو ته لاړ شمال ته یو نوی شی واورم همغلته دا ځان سره ثبتوم همغه پرزی مې جب کې پرتې وي چې وښوم کمپیوټر ته کښېنم بیا دا راواخلم ثبت یې کړم خوست ته لاړ شم یا فرزن شمال ته لاړ شم یا هلمند ته نورو ځایونو ته خو ګرځم ډېر نو دا کار کوم خو دا زما شخصي خبره ده رالو په دې کې چې د علوم اکاډمۍ دغسې کوم پلان لري او که نه موږ او تاسو پوهیږو چې حالات ډېر ناسم دي او دغه لغت ثبتول چې دي د دې د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې ته د هغه کس د خولې نه لغت په هماغه اصل بڼه ثبت کړي فرضاً په خوست کې دغه کانټې یا جارو ته ریبز وایي نو که وستا فقط ری او ی او بی او زی لیکلی دا منګه ریب سم تلفظ کولای شو
بالکل
دلته اصلا اعتماد په هغه تلفظ کې دی شي چې تا د چا د خلین اوریدلې نو ته باید د سب علی ولری بل دا چې سیمه کې ته د کومه ساحه کې کار کوي هغه ساحه به نوم یې واخلي معرفي کې چې په دغه ولسوالۍ په دغه ځای کې ما دغه لغت دغه شکست نه اوریدلې هغه نه به پوښتنه کوي خو که اوس دا پوښتنه وکړي فکر کوم چې ډېر جنجالونه ته جوړیږي نو دغسې هڅه اوس عملا نه کیږي لکه تاسو چې ویل هماغه پخواني قاموسونه کېښودل کیږي د هغو نه راجم کیږي که کم پاتې دلته وررسي یا که په همدغه ناس مجلس کې د چا سره ناڅاپه داسې څه ذهن ته راشي چې دغه پلانې لغت وګورئ دا نه دی ثبت ما سره پاغه باندې خبره کیږي سب کیږي خود ساحه نه راغونډول نه کیږي او دا ډیره لوی نیمګړتیا ده باید دا وشي
د علوم اکیډمۍ نه به پخوا کارکونکي لیکوالان سیړونکي سیمو ته تلل اوس خو طبیعي خبره ده چې سیمو ته څوک نشي تللی بدامنی ده نور څه مشکلات دم وي خو د ده په ځای چې اوس سیمو ته لاړ شي د سوشل میډیا او د تیلیفون له لارې هم دغه لغات راټولونه کیدای شي دغسې آنلاین هڅه شوې ده او که نوي شوي علوم اکاډمي په پلان کې لري کنه
تر اوسه خو دغه ډول هېڅ هڅه نه ده شوې او د سوشل میډیا خبره تاسو وکړه فکر کوم زموږ ډېرې ادارې په دې برخه کې ډېرې وروسته پاتې شي زه د علوم اکاډمۍ د یو غړي په توګه کته ته ویم زه په خپله اداره کې نیټ نه لرم دا معنی چې ځینې وخت لاړ شو سر نه تر ماسپښین او حتی تر مازدیګره کله کینو برق نه لرو چې کار وکړو نو ستونزې شته تر اوسه دغسې کومه هڅه نه ده شوې خو دا لازمي خبره ده چې پرېښودل د دې سم کار نه دی په هره طریقه چې د لغتونو راغونډول که د خلکو په راغوښتلو کیږي که د سوشل میډیا د لارې کیږي په ولایتونو کې د ځینې فرهنګي ادارو سره په یو تفاهم لکه موږ په ټول ولایتونو کې اطلاعاتو کلتور په نامه ریاستونه لرو پوهنې ریاست لرو چې ټول نه ډېر مهم دی پوهنتونونه لرو دارالمعلمینونه لرو نور لرو که چېرته همغږي موجوده وي او فرضاً دارالمعلمین کې چې هغه ښه باشعوره لوی محصلین لري هغوی ته د موضوع وریاده شي هغه مرسته کولی شي پوهنتونونو کې محصلین مرسته کولی شي پوهنې ریاست خپله استادان معلمین دا مرسته کولی شي د اطلاعاتو کلتور کوم ریاستونه چې په ولایتو کې دي د هغو هم دغه دنده ده هغوی هم په دې کې ډېره مرسته کولی شي خو یو همانګي به غواړي او پلاټ به ورته جوړول پکار وي د بده مرغه چې تر اوسه نو په علوم اکاډمۍ کې دغه وړ هڅې نه دي شوي او څه خاص پلان یې ماته پته نه لګي خو کیدای شي چې د ستاسو د پوښتنې سره موږ دغه خبره هلته مطرح کړو او چا ته پام نه وي ورته پام یې شي
د پینځل لسو هنري او سیډنیزو کتابونو لیکوال او د پښتو سندري بابا غازی سیال لدی نړۍ وکوچید هغه په ټولنه کې د مینی خورول غوښتل سندري ولیکلی او مشهورې شوې د ټولنې بد او ښه حالتونه سره توپیر کړل او وی ویل د چا قسمت کې راحتونه په دلو پراته دي د چا په زړه کې ارمانونه په دلو پراته دي د پښتو ژبې د شاوخوا 500 فلمونو لپاره سندري ولیکلې ناولونه چاپ کړل او افسانې ټولنې ته وړاندې کړې د فنکار په نننۍ برخه کې د ارواښاد غازی سیال ژوند او فن ته تم کیږو
فنکار نصیب راوړې ما جانا نا لا کاج دوار سرنګا نره پاراند پاس پر وړې وار بنا زوره کرمتا نصیب راوړې ما جانا نا لا کاج دوار سرنګا
د دغه سندري شاعر د پښتو ژبې نومیالی لیکوال او د سندري بابا غازی سیال له نړۍ د تل لپاره سترګې پټې کړې د پښتو ژبې نومیالی لیکوال او شاعر غازی سیال تر اوږدې ناروغۍ وروسته د تیر چهارشنبه په ورځ د شپږتیا کلنۍ په عمر د پېښور په یو روغتون کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې دي اروخاد غازی سیال د پښتو ادب هغه نه هېریدونکي نوم دی چې شاوخوا 50 کاله پښتو ژبې او ادب ته خدمت وکړ او په خپل ادبي ژوند کې ګڼ شمیر ګټور آثار پښتو ژبې ته وړاندې کړي دي هغه لمرګ وړاندې ل امریکا غږ رادیو سره د خپل ژوندانه پاړه ویلو
زما پرانو محمد غازی دی کلمې نوم یې غازی سیال دی زه په سن 1933 کې پیدا شوی یم دا خوندانو په یو غړو کې غونډه کلی کې چې هغه نوم دی کوټ کا خوندان منډان زه د یو مذهبي علمي او ادبي خاندان د تعلق لرم زما والد بزرګوار یو دینی عالم و ما ته به خپل والد بزرګوار عبدالغفور شاه سبق لکه پنج گنج گلستان بوستان د شیخ سدی صاحب د جامی صاحب زلیخا د نظامی صاحب سکندر نامه دا وایم ته دا کتابونه ما په خپل کور کې صرف نه هو فکر دا مې په خپل کور کې د خپل والد بزرگ ورنه ویلی نور سرکاری تعلیم میں دومره نه دا بلکې پنځه برابر یو شمیره په وړو کولی کې سبق منو نور زما ملګری به سکول ته تل او ما به لینتا په غاړه کې اچولې وه مرغان به مې وشتل زه د پلار مې همدا یې وه چې دیني تعلیم وکړي وو هغونه کې بلکې یو ځل خو خپل کتابونه هم پته شوي وو چې د انګریزي سبق نه درباندې وه دا خو د زمونږ د تنقیدي ټولنې برکت
اروحات سیال د پښتو افسانو او فلمی سندرو یو مشهور شاعر او لیکوالو چې غنی افسانی او ناولونه د چاپ غاڼه سنبال شوې دي
چې کلا پسنس 60 62 داسې مخاله پدې کې هغه بنیاد کې خدای عبدالرحیم مجذوب
خجی
پاغه کې صدل جن برکو سید امیر سرحدی زوم رحمت الله دردو نور بلا شاعران پکې راغلی وو اول ما یو ثنا مې ولیکله چې هغه چاپ هم دی اوس عام تنقید لپاره پېښ کړ هغه وخت خو ورما یې زالو څرکه چې د شپنو د شاټ د دغه وخت کې افسانه نوې راغلی وه
جی
بیا زما حوصله افسانه یو شو په هغه افسانه باندې ګلرنګ افسانه ګلرنګ بیا مې بل افسانه بیا ولیکله مته خوان درک بیا ناول طرف ته لاړم یو ناول مې ولیکه بنځای
خاجي
دا زما والی نه ناول ده بنځای ناول مې ولیکه به مې ورپسې مګرای ناول ولیکه اوس مې بل یو هغه کشمالا ناول ده دې د روشن خیالي او زمونږ د روایت دغه تصدم دې په دې کې په موضوع باندې مې ولیکلې ده
هغه د جنگ مخالف شاعر وو او په خپل هنر کې یوازې مینه بیان کړې ده
زما نظم طرف ته ډېر بلکې په نظم کې سندره زما د خوخه مصنف دي د سندره لیکم غزل مې ځکه نه د خوخه خو مې ده ځکه چې د ادب یو صنف ده غزل کې نن سبا غزل کې اور راځي وینه پکې د شهران روالي وینه روالي پکې ټوپک وی پکې دماکې وی پکې نو دا دغه نه زما نفرت پیدا شوې دي زه پوښتنه چې غزل کې دا شایونه چې کوم راشي غزل نه پاتې غزل ته نظم یې دغه ته پکار دی په غزل کې دا شای ځکه چې غزل سلف نه ځکه سره خبر کول ته وای پښتو لفظونه غواړي کلاسیکل موسیقي غواړي خو غزل هم نن سبا دومره غشه چاغه راغی د سندره طرف ته ځکه چې څوک د غزل په مزاج پوهیږي نه سندره وای نو ځکه مې سندره طرف ته اقدا چې غزل زما د خوښ مې نه دی سندره عوامي شای دی عوام یې خوښی غزل دومره نه خوښی نو ځکه زه د هغه ته راغلم چې یعنې قریبا د سکم په زوس فلمونو ته به مې سندره لیکلې د چا په زړه
کې ارمانونه फसल को प्रातवे दचा किस्मत के राह तुना बदलो प्रातवे दचा पसड़ के अरमान ना फसल को प्रातवे दचा किस्मत के राह तुना बदलो प्रातवे
اروخاد سیال په حسین مین شاعر او لیکوالو نو له همدې عمله به اروخاد عبدالرؤف بینوا په پښتنو کې ګناهګار شاعر باله خغلی سیال وخت نا وخت ترنوم هم کاوه
خوکه شته فصل نه زنګ مال دل دے د غزما دیش تکلې دی زما زړګی چې په ډاډه د سمرخ کولې دی د غزما دیش تکلې دی
دا خور کور لا په ما ګران دی ਸੁਮਰਤ ਕੁਲੇ
د پښتو ژبې لیکوال او شاعر اسیر منګل له ازادي رادیو سره په خبرو کې د غازی سیال مړینه د پښتو ادب لپاره ستره ځای وبلله او وی ویل
سیال صاحب چې اوس په مونږ کې نشته خو د خیالات او احساسات به زمونږ لارښودنه کوي. د هېرېدلو سړی نه دی، د ده یاد به تلپاتې وي. د پښتو ژبې او ادب دپاره په شعر او په نثر کې ډېر کار کړی دی. په شاعرۍ کې د ده چې کوم کتابونه راغلي دي، د ژوند ښکلا، زما سندرې ستا دپاره، ښکلا د کائنات یو ناتیه مجموعه، دوه د ده ناولونه لیکلي دي، بنځه، منګره، لنډې کیسې لیکلي دي، سیوری چې دا سیوری چاپ ته بند، او د ده دا شعر ډېر مشهور دی، څوک پښتو خوړل سیاله، څوک لګیا دي چې پښتو خوري.
د ښاغلي منګل په خبره که څه هم غازی سیال ناول، لنډې کیسې او نثر لیکلی، خو په خبره یې چې د هغه مشهورتیا په سندرې شوې، او همدا لامل و چې هغه ته د سندرې بابا لقب هم ورکړ او سندرې ډېرې مشهورې وې. اسیر منګل وایي چې د غازی سیال یو ناول بنځه د خیبر پښتونخوا د پوهنتونونو د پښتو پوهنځي د ماسترۍ په شپاړسم ټولګي کې په نصاب کې شامل و.
د چې کوم زیات شهرت چې شوی دی هغه د سندرې په میدان کې شوی دی. په موسیقي ډېر ښه پوهېدو او د موسیقي په حقله په نثر کې یو ګټور کتاب لیکلی دی چې دا غي نوم دی د سندرې روح.
اروخا سیال د ګڼ شمېر پښتو فلمونو لپاره سندرې هم لیکلې دي چې اکثره هغه د پښتو ژبې مشهوري سندرغاړې ګلنار بیگم په ګډون ډېرو نورو سندرغاړو ویلي چې دغه سندرې بیا وروسته په کتابي شکل هم چاپ شوې دي. اروخا سیال د خپلې لیکوالۍ او شاعرۍ له امله لسګونه دولتي او غیر دولتي واډونه هم ترلاسه کړي او په کتابونو سربېره په ګڼو مجلو کې لسګونه مقالې خپرې شوې دي. د خزان موسم د یو ځانګړي بدلون پیلاموي. ګڼو شاعرانو او لیکوالانو دغه موسم ته لیکونه کړي. د زرپاڼي په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار فریبا ظاهر د ښاغلي اجمل پسرلی لنډه کیسه ارجېدل وړاندې کوي.
رژېدلې پاڼې یې په پښه پورې وهلې، زیړې باران وهلې پاڼې یې پر بوټو ونښتې، د بوټ تلی یې د ونې پر ډډه وموشه. په جیب کې یې د موبایل د مسج له ترنګ سره پښه راکښته کړه. په ورخطا یې د جمپر د اړخ جیب ته لاس کړ، موبایل هلته نه و. بل جیب یې وپلټه، هغه هم ته شو. موبایل یې د تخرک له جیب راویست، د کمپنۍ اعلان و. په چچلو غاښونه یې د موبایل پر شیشه ګوته کلکه کړه، اعلان یې لرې کړ. په واټساپ کې له کابل راغلی سهارنی پیغام یې پرانیست، د میرې د مړینې خبر یې بیا له سترګو تېر کړ. میره یې په الزایمر ناروغۍ اخته وه. په اوړي کې چې وطن ته تللی و، لیدلی یې وه د یې نه پېژانده، خو یو ځل یې د ماښام ته لمانځه مخته د ده نوم اخیستی و. پر مسله یې لاس ورته ایښی و، راځه چې ډېر وخت وروسته دې وینم. کلک کلک ګامونه یې واخیستل. په تشه کوڅه کې د پاخه سړک ټک ټک شو. د د جمپال ځنځیر یې تر پورته کش کړ. ولې مې په هغه ماښام کیسې ورسره ونه کړې؟ مرک یې پرده و، نورو څومره پسې وخندل چې د ماخستن لمونځ یې یو رکات وکړ. پورته یې وکتل، یوه غټه پاڼه له ونې راغله، له سترګو سره یې په هوا کې ونیوله. د پاڼې وچو رګونو ته ځیر شو، د میرې لاسونه ور په یاد شول چې د سپینو لاسونو شاته یې له ناروغۍ شنه رګونه ټن ټن ښکارېدل. اوس به داسې د پاڼې غوندې ژېړ شوي وې. ناوخته دی، خاورو ته به یې سپارلې وې. په هغه ماښام چې زما نوم واخیست، کاشکې مې د دې پر څنګانه سر ایښی وای. ورته ویلې مې وای چې راباندې ګرانه یې، ډېره ګرانه یې، هغه وخت خو پوهېده. پاڼه یې له لاسه ولوېده. شمال له شاوخوا ونو نورې پاڼې ورشولې.
اروحات غازی سیال وخت نا وخت ترنم هم کاوه. د ترنم مینوال یې زیات وو. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د نوموړي د ژوندانه وروستی ترنم دراورو.
ورېښمین خیال
بنگڑو د شنګهار موسمي د محبت کاروبار موسمي جانان سمرا خوشگوار موسمي جانان سمرا خوشگوار موسمي وچ بڑا نوری دشا نامزا وچ بڑا نوری دشا نامزا وچ بڑا نوری دشا نامزا نن خود منی د اظهار د محبت کاروبار مسندے جانان سمرا خوشگوار مسندے جانان سمرا خوشگوار مسندے